خپل خزي ته نفقه ورکړي.
که فرزن په دې درې میاشتو کې بیا میړن ونه توانېده، بیا
که چیرې فرض په دې وکړو چې په دغه درې میاشتو کې مو نشو کولی چې خپل خزي ته دا مثلا د نفقه ورته برابره کړي، یا خپل مثلا د صحیح کار وکړي، یا ځان ته کار نشو پیدا کولی، نو دلته چې بیا هم محکمه په دې باندې څه کوي، محکمه حکم په بیلتون یا حکم په جدایي دی د نه ورکولو د نفقې په اساس باندې حکم کوي.
وکیل صاحب، چون د نفقې موضوع ده، خو یوه بله پوښتنه د اولادونو د نفقې په اړه هم د ذکر کولو وړ ده. که فرضاً ښځه د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي واخلي، نو د اولادونو نفقه په چا کیږي؟
دا ډیره واضح ده. مونږ تاسو ته د اوریدونکو په یادو سی مونږ ته د اولادو په نفقه باندې بحث کړو، خو بیا هم په دې موضوع باندې مونږ ان شاء الله په نورو برنامو کې مونږ تاسو یو بحث لرو په نامه د حیزانت، چلته مستقیما باندې به ډیر په واضح شکل باندې به بحث وکړو. خو بیا هم د سلنډ شکل باندې هم که چیرې په منځ کې بیلتون راځي یا جدایي راځي، نو د نفقه ورکول له مغه ابتدا نه د پیدایښت د اولادونه تر اتلس کلنۍ پورې د چا په غاړه؟ د پلار په غاړه باندې دی. پلار مکلف دی چې دوی ته خپله نفقه ورکړي.
وکیل صاحب، که لږ مخکې موضوع ته بیا یو ځل لاړ شو، که چیرې میړه غایب وي یا په زندان کې وي یا تری ته مرک وي، او په کورنۍ کې ښځه د ده له پیسو نفقه برابرولی شي، یعنی دومره پیسې ولري، نو آیا بیا ښځه د جدایۍ غوښتنه کولی شي؟
که د یو ښځې میړه غایب وي یا تری تم وي یا ورک وي، دغه حالتو کې د ښځې نفقه د میړه له د شتمنۍ څخه یا اموالو څخه اخیستل کیږي او ښځې ته ورکول کیږي. یعنی څنګه اخیستل کیږي؟ دا د محکمې په حکم باندې، یعنی مو محکمې نه اجازه اخیستل کیږي چې د ما د میړه څخه دغنه اموال پاتې، دغنه د شتمنۍ پاتې ده، زه غواړم چې خپله نفقه دنه برابر کړم. مونږ او تاسو په تېره خپرونه کې په دې موضوع باندې مونږ او تاسو یو څه بحث او خبرې هم وکړې چې که چیرې د میړه مسله یا تری تم وي یا غایب وي، آیا ښځه ترې بیا تفریق اخیستی شي کنه؟ مونږ او تاسو وویل که چیرې د ښځې میړه غایب وي، یعنی تر څو چې درې کاله پوره شوي نه یا درې کالو نه زیات اوښتی نه، دغلته ښځه نه شي کولی چې د خپل د میړه نه چې غواړي بیلتون غواړي یا د خپل د میړه نه جدا شي. او که چیرې د ښځې میړه تری تم وي، نو دې حالت کې هم د حق نه لري چې خپل د میړه نه جدا شي. دا باید مجبوره چې لاړ شي محکمې ته، او خپل د محکمه کې خپل د میړه تری تمېدل ثابته کړي، چې هلته بیا محکمه حکم په دې باندې کوي چې د میړه مثلا مړ ده، یعنی حکمي مړ حکم اجازه ورکول کیږي د چا له خوا نه؟ د محکمې له خوا نه. چې د ښځې میړه مړ دی، کله چې دا مړ ثابت شو، بعد له هغه نه د حق لري چې مثلا د بل چا سره نکاح وکړي، خپل ژوند تیر کړي. ولې تر څو چې دغه شان نه ثابتېږي، د نفقه د خپل د میړه له دارې شتمنۍ څخه، او که چیرې د میړه د شتمنۍ مونه لري، دارۍ مونه لري، اموال مونه لري، دلته کوي شي چې ښځه دغه پیسې قرض کړي یا پورې کړي بل چا نه، بعد هغه نه چې د میړه حاضرېږي، د هغه له میړه مکلف دی چې دغه پور یا دغه دین چې کړي ادا کړي یې ورکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، تاسو ډیرې اساسي پوښتنې ځواب کړې، خو موږ مجبور یو په خپرونه کې د اوریدونکو پوښتنې هم راواخلو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ په هر خپرونه کې د خپرونې د موضوع مطابق ستاسو پوښتنې هم راخستي، نو د ژمنې سره سم اوس بیا ستاسو تماسونه راخلو او د خپرونې میلمه مدافع وکیل روح الله حبیب به ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
السلام علیکم. او دیوی خوځي اس کار ول تو یونی خرابي او بیل اجوندي خرو جوړي او بیل اش خپل پلان سره کینه خپل طاري به خپل تلر انوار کوي قضا دي خدي په صدا انجامي چې دا د مېر څخه ځنګ به اخ د خپل شي کنه خپل وخته شي کنه شته.
الو سلام علیکم. ذاتي مې جناب دا کوټ چا پور سوال څخه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ دا و چې د فون شم دې کلاس باندې ار وخت موږ دا پیغامونه ګورو تعلیم ویایی او دغه کیسه کې د دې او دا خدای او بدی کوم د پیغام ته نشر شي او د دې خبرې او د ډاکټر مول د سکالا شو چې نن د خوند له سنې او پیسې لیدل شي نه ژوند لیدل شي نه حرکت لیدل شي دین دا سي او دا ته مجبور شي چې زیات نه مال د خپل خوند د جوبا او یو زر پینځه سو پیسې غونې خستی وی هغه باندې اولاد په داو د ځان اولاد باندې مصرف کړی په وای چې دا بم د خدای مختوری.
السلام علیکم. زمانم حکمت الله د لوګر ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کوم خوان غریب یو خپل خدای لپاره نفقه برابرې هغه داسې نفقه برابرې چې کوم کالی یا جامې یا خواړه خاون خپل ځان لپاره برابرې وي هغه خپل ښځې لپاره هم برابرې وي. بیا هم په هر صورت له دې نه ښځه خوشحاله نه وي. ښځه غواړي چې ما ته باید له دې نه نور هم ځان برابر کړي او میړه دا امکانات نه شي برابرولی هغه کوم کار چې کوي په خپل لازم او غریبي کې او دا سړی کوم کار وکړي چې خپله ښځه وساتي او خپل ژوند ته دوام ورکړي او خپله ښځه هم خوشحاله وساتي.
ښه وکیل صاحب، زموږ د څو اوریدونکو پیغامونه وو، نو انشاءالله تاسو د دې پوښتنې نوټ کړي دي، بیا تکرارولو ته ضرورت نشته، نو که مهرباني وکړئ
مننه. موږ تاسو یو ورور وویلې چې دوه ښځې لري، ژوند یې ډېر ښه دی او دا یو ښځه د خپل پلار کره اوسیږي او د به نفقه څنګه کې، دا نفقه په دې باندې حق لري که نه لري؟ د ورور ځواب کې باید داسې ووایم چې د ښځې نفقه څه وخت د مېړه له غاړې نه ساقطیږي یا له منځه ځي. اول، کله چې ښځه خپل د مېړه بدون له شرعي اجازې څخه، یعنی بدون د دې نه چې خپل د مېړه نه اجازه واخلي، له کوره وځي، یعنی غیر شرعي او غیر قانوني مقاصد لپاره له کور نه دی وځي. که چیرې دی بدون د اجازه خپل د مېړه له کوره ووته، دلته د خپل نفقه خود په خوده ساقطیږي او دا ښځه مستحق د نفقې نه دی. دویم، هغه وخت دی چې دغه ښځه خپل د مېړه دغه زوجیت عمراتو ته سرجیټی ونه لري، یعنی تمکین ونه ښیي، دغه حالت کې هم د چې دی مستحق د نفقې نه کیږي. دریم حالت چې یو مانی وجود ولري دې ته چې د ښځې انتقال د میړه کور ته ناممکنه وي، یعنی داسې یو مانی وي چې میړه ونه شي کوی خپله ښځه خپل کور ته انتقال کړي. په دغه حال درې حالتو کې د ښځه مستحق د نفقې نه دی. دلته لکه څنګه موږ تاسو چې ګورو، بدون د کوم دلیل نه چې تاسو وایئ چې ژوند مې ښه دی، مشکل نه لرم او دا ښځه ځي خپل پلار کره اوسیږي، نو دلته دی مستحق د نفقې نه دی. ولې؟ په دې خاطر دی مکلف دی، کله چې هغه د نکاح منعقد شو دی مکلف دی چې ریشي خپل د میړه په کور کې اوسیږي، او میړه هم وخت چې د هغه اقتصاد ښه دی، د هغه په ډېر په ښه توګه ورته نفقه ورکوي، نو دی مکلف دی چې خپل د میړه په کور کې ژوند وکړي، خپل ژوند مخته بوځي. دویم، خور د چک د وردګ څخه یې موږ تاسو سره تماس نیولو، چې هغه وایي چې 15 کاله کېږي چې واده کړی دی، 4 بچیان لري، او دی وایي چې میړه ښه دی، شتمني خاوند هم دی، خو دی بیا هم وایي چې توجه نه کوي، نه موږ ته او نه مې اولادونو ته، دی ډېر متوجه خپل پلار او مور ته دی. د خور په ځواب کې به ته وایم چې خورې پلار او مور هم حق لري چې خپل زوی باندې چې هغې ته نفقه ورکړي، یعنی مطابق د شریعت او قانون مور او پلار په خپل زوی باندې حق لري چې زوی ورته نفقه برابره کړي، او تاسو هم مطابق د قانون کله چې د هغه په نکاح هغه سره شرعي نکاح کړی دی او اولادونه دنیا ته راغلي دي، نو ته او اولادونه دې ټول خپل په میړه باندې چې دا حق تاسو دی، دا تاسو میړه مکلف دی چې هم تاته نفقه برابره کړي، هم خپل اولادونو ته او هم خپل مور او پلار ته. په دې خاطر چې دا سړی خپل د شتمنۍ خاوند دی، دا خپل توان د دې لري، وس د دې لري چې خپل دغه نفقه ورته مهیا کړي. بلې خوا نه تا ویلې چې زه د تعلیم حق غواړم خپل اولادونو ته، تعلیم هم ایتا حق دی او ایتا د اولادونو حق دی، په دې کې هیڅوک ممانعت نشي کوی. بله موضوع چې تاسو یاده کړه دا وه چې وویلې چې زه بعضې وخت یو څه پیسې د خپل د خاوند نه جبه چې یا زر یا پنځه یا څونه چې اخلم او دغه مصارف پرې کوم. که چیرې دغه پیسې خورې تا په دې نوم اخیستي چې تاسو هغه شد ضرورت چې تاسو مثلا دغه نفقه دی یا تاسو مثلا دغه جامې او خوراک او د تدیو دغه موضوعاتو ته اخیستي، خو بیا مشکل نه دی، او دا بهتره دا دی چې تاسو دا موضوع هم بیا خپل میړه سره هم شریک کړئ، او که چیرې غیر دغه موراتو نه دی اخیستي، دا واضح ده چې دا خلاف د شریعت دی، خلاف د قانون دی، دا باید تاسو خپل میړه په جریان کې پریښی وی، او که چیرې په ضرورت لپاره دی اخیستي، دا بهتره ده چې خپل ضرورت یې رفع کړي او بیرته خپل میړه سره دا موضوع په جریان کې کېږدي چې مثلا دا پیسې چې ما اخیستي دي ډوډۍ یا د تداوي یا د جامو لپاره اخیستي، چې یا اولادونه یا تاسو دا جامې او ډوډۍ نه درلود او تاسو په دې باندې دا مصرف کړی دی. بل ورور یې موږ تاسو د لوګر څخه تماس اخیستی و چې هغه وویل که چیرې ښځه خپل د میړه له توان وسخ زیات نفقه وغاړي چې دغه د میړه په توان کې نه نو دا موضوع به څنګه کیږي. دې مورد کې به ته وایم خپل د خور ته زه دا رهنمایي کوم چې خور ته هیڅ وخت کوشش مه کوه چې خپل د میړه له توانه د اوچت غوښتنه وکړي. په دې خاطر دغه ورور د زنګ وهلو اده ود وویل چې ما وس توانه زیات یعنی هیڅ وخت ښځه دا حق نه لري چې خپل میړه له وس او توانه زیاتره نفقه وغواړي. یعنی دا په دې معنی چې مثلا که ده عایدات یې مثلا 5000 یا 6000 یا 10000 ولې ته ده ښځه دنه داسې غوښتنه وکړي د جامې په حساب چې دغه یو جامه 15000 تر 40000 قیمت ولري. نه داسې نه دی، دی مکلف دی چې خپل دغه غوښتنه د جامو په حساب کې برابري کړي یا مثلا د خپل د میړه دغه معاش د میړه دغه عایدات پورې سره برابر او سم ترېنه غوښتنه وکړي. یعنی دغه توان د میړه نه د پورته جامې ترېنه نه غواړي. یا هم که چیرې خوراک غواړي نو دا حق نه لري دا خور چې خپل د میړه د توانه د پورته ترېنه خوراک غواړي. یا د مسکن په باره کې لکه څنګه چې موږ تاسو ویل دی حق نه لري چې خپل د میړه د توانه وسنخه پورته چې غواړي مسکن غواړي. بنا اندسې تاسو ته په لنډه شکل وایم خلاصه کوم دا موضوع چې دغه ورور ته وایم چې تا ښځه فقط دغنه حق لري چې تا د توان او د وسې پورې تانه نفقه وغواړي او ته هم مکلف یې چې خپل د وس او توانه پورې دته نفقه ورکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، تاسو خو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې، خو یوه وروستۍ پوښتنه چې ما ته رایاده شوه او یادول یې ضروري دي. وکیل صاحب، که کله هم ښځه او میړه یو بل څخه د نفقې د نه ورکولو په سبب جدا شي، نو آیا میړه بیا ښځې ته رجوع کولی شي؟ آیا دوی بیا د خپل ژوند په ګډه پر مخ بیولی شي او که نه دوی طلاق شو او د همیش لپاره جدا دي؟
دې مورد کې به توی کله چې د ښځې او د میړه ترمنځ د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي راغی، با لغنه که چیرې میړه توان د دې اواز د دې پیدا کړ چې دا نفقه ورکوی شي او دا یم زړه کې بیرته دی، دا یم بیرته وغوښتل چې خپل د ښځې سره یوځای شي، خپل ښځې سره ژوند یوځای پیل کړي، نو با له حکم د محکمې نه محکمه ښځې لپاره یوه موده ټاکي چې هغه د عدت موده دی. یعنی ښځه مکلفه ده چې با له طلاق نه یا با له دغه جدایي په سبب د نه ورکولو د نفقې نه دغه خپله عدت دوره تیره کړي. په دغه جریان کې چې کله چې دغه موده تر څو چې سر ته نه وي رسېدلی، دا میړه کوی شي چې بدون کوم مشکل نه خپل ښځې ته رجوع وکړي او خپل ژوند سره بیرته پیل کړي. او که چیرې دغه عدت سره پوره شي، نو با له هغه نه دا میړه حق نه لري چې خپل ښځې ته رجوع وکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب چې زما او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. نو د خبرونې د پای شیبو ته تقریبا رسیدلی یو، که په دې برخه کې تاسو کوم پیغام لرئ نو مهرباني.
لکه څنګه چې ما په تیر خبرونه کې ویلي دي، بیا هم دا خبره یادوم چې موږ خبرونې د وخت ډیر کم دی او په دې کم وخت کې موږ نه کوو نشو کولای دا ټول معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. نو زه خپل اوریدونکو نه غواړم غوښتنه کوم چې که چیرې تاسو غواړئ چې لا زیات معلومات لپاره موږ دغه ساحوي دفاترو ته راشي او تاسو کوئ چې ډیر مکمله توګه باندې ځانته دغه معلومات حقوقي باش کې ځانته واخلئ. نو زه غواړم دغه درسونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ په کابل کې دفتر لرو چې د صدارت څلور لارې دی، د کابل ولایت او د کابل قومندانۍ په انګړ کې د حقوقي خدماتو رایگان دفتر. اړیکې شمیره دی 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ. بیا تکرارم 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ. همدارنګه جلال آباد هم کوی چې دوی دغه دارالمشورو ته لاړ شي چې دغه ادرس د شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر. د اړیکې شمیره 0 اویا 2 شپېته 1 3 8. همدارنګه په هرات کې هم دی کوي شي چې دغه وړیا دارالمشورو ته لاړ شي خپل معلومات واخلي. چې دغه د هرات ولایت دفتر دی، د شاروالي اوله ناحیه، د محبت سړک، د استیناف محکمې ریاست، دریم پول، د حقوقي وړیا مشورو دفتر. د اړیکې شمیره دی 0 99 8 10 2 15. همدارنګه په بلخ کې هم دفتر شته چې دغه ادرس دی 15 امنیتي حوزه، د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته، د حقوقي وړیا مشورو دفتر. د اړیکې شمیره دی 0 98 8 10 2 15. ډیره زیاته مننه.
ستاسو نام مننه وکیل صاحب. او په دې امید چې اوریدونکو ستاسو شمیرې نوټ کړي وي، د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو د خپرونې وخت په ختمېدو ده. نو نننۍ خپرونه پای ته رسوو، خو موږ به انشاءالله راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نو د یادولو وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ د عیب او خولی په سبب په جدای غږیږو. که تاسې خویندې ورونه په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ د 0 98 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 پوښتنه له همدې لارې جواب کړي. نو نور مو په مهربان خدای سپارم. د خدای